پایله کې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د 9 قمندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې دغه تونل کې توغندي لیږدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنګ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د 100 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو غبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد یې غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پیل کړل چې اقصا جومات ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشا شول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوی مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایی چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکۍ مکتب ته درومي، وړ کې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي، ابا اور کې نه لوبېږي.
خو تر دې مخکې دا اونۍ د فرهنګي خبرونو اورېدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 5 اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوې څه ورکول. سږ کال نخستین فلامینگو در سمنگان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانگر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیم موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغوني فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایی آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکي شته او په دې خاطر به سیلانیان وهڅوي چې افغانستان ته راشي او بودایی او اسلامي فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال دی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واورېدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 500 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لسته وي او دوی ته خخ کار شوی وي هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا هغه د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سلیکټ کیږي، انتخابي کې د جایزې لپاره. په ټوله کې خو موږ دوه معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې دي، رایې طرز څه ډول دی، ژبه څه ډول ده، یو اړخ دا، بل محتوا، مثلا موضوع او محتوا هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمونږ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمونږ د اجتماع د بهبود سره او د ودې سره مرسته کوي، نو دغه دویم وي. یعنی دا په کل کې د دوه معیارونه وو.
هر یو خپل سقراط دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستي ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقراط دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مکړلې ده. چریختیا شینو دول زلمی لسر لیکلای دا، بیا بیا می کارو باندې کړای دا، او ټول هات سم دا و چې لوستونکو ته یو خ هنری اثر وړاندې کوم. خدای وکړي چې لوستونکي لاسرسي ورته پیدا کا. دغه کتاب د بیاقي انتشارات له خوا چاپ شوی دا، وګوي به وړاندې کوي بازار ته، او البته خپل دی اکاډمۍ دی ماسیسین له خوا دا کاندید شوی و، دیغوی له خارځول شوی و او دی جایزې وړ ګڼل شوی و چې زه له غوټولو نه یو نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوري لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغلی فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زه نه یم خوشحاله چې زما کتاب جایزه وګټله، دې ته خوشحاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشحاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داسې هیواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغسې یو سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یوه ډیره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته، هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکړي، لا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای ادبی جایزې لیکوال ته د ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي او ستایي.
ادبی جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، هغوی ته د شعور ورکوي یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ رښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، او له بلې خوانه به خلک پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړي دي، خو له ډلې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر و، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسېد؟
سلامونه. دینه مخ کې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې مونږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې ز کریټیو اسسټنټ ډایرکټر مې ما پکې یو رول مې پکې لوبول دی. نو فلم چون چې د کورونا مسایل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلیکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلیکس بسته دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې لپاره څنګه مونږ کولی شو مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوې؟
فلم مونږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایلو نو مونږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دلته شوټ شي، ولې چې مونږ ته وزارت خارجه او نور زمونږ دولتي ارګانو د سیکیورټي ضمانت ونه کړو، نو مونږ مجبور شو چې دا فلم مونږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان مونږ هلته جوړ کړو، هلته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو، هلته مونږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغه کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې مونږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم زمونږ وجنه زمونږ امنیت نه وجنه مونږ نه شو کولی چې دلته شوټ کړو. خو د فلم قصې که نفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخي کی سونه مفید منګ دی پاره، نو دې د پاره منګ نشو کوي چې فلم په افغانستان کې شو.
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي، نو دا چا لیکلی؟ افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلی دا کیسه؟
نہ دے فلم گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چھ تقریباً پینز کال اپ دے موضوع دے فلم اندی ریسرچ کڑیو نو اسرا ایز اے مشاور سر زمو ما مین پ سکرپٹ کے زیادہ تر موضوع گانے چھ دے پختو باز شین پ کے منگا واچول او دے پ کے دری منگا پ کے واچول کی زین بولمو نو دین مشخصا خپل دا گریش ملک چو دا ہندیان دی خپل دا فلم قصہ لکلیو
کل چھ تا خپل دا فلم قصہ وکتل این استال پر چڑ افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بیکار کړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغې نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسني حالت نه د کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومت د هغه دوران قصه ده نو هغه نه پات چې موږ ډیجیټل فلټر وکړو بیا نه پات موږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما هغه کې صرف ما کار کړی از اکټر مې کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نومیږي چې موږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزېو کې موږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه د سیو ماجرون سدا چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه سیو قصه دغه کې مم کار کړم دنه بعد تور بازمه دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امر ریلیز شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم د مامرت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمه ته مونږ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته مونږ ورکړی دی هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به خبره نشري
د دې روسي سریال پاړه دی راته کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خو د دې باز داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمنګ دریم قسمت کې داستان زمنګ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمنګ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ واړو چې زمنګ د دې امنیتی اورګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړی کی یا بیخی کم جوړی کی دغه سریالونه اکثرا د فلم جوړون کی د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړی دوی وای چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي دوی په یواز ځان نشي کولای فلم جوړ کی نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کرکې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زمونږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یوازنې هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کیږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې ما نه سوال وکړو تورباز وګوره 30 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شو شوې وې سونه خلک په کار شوې سونه زمنګ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې وې ام د سز زیات پروډکشن نو پی جنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رښتا کې تحصیلات وکړل په دې رښتا کې مې ډیر زیات زحمت وکاګو د رښتا کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ايشي نام مونږ او یو شی جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوښ کړ خپل په افغانستان زما مطلب دا دی چې کڅوک وغواړي په هر یو نو هر یو شکل باندې یو کار کوي شي اوس ګوره زم په دې ملک يم زم په دې ملک ژوند کوم ما ته څوک فند نه راکوي ما ته څوک غن نه راکوي چې تلاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي یا ما دې پاره ما خپل کوم شخصي سینما نشه چې زه فلم جوړه خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم خو هغه د چیز جستو جوب سي کوم زوب سي ګرځم زه پېږم چې زمونږ ملک مشکل دی زمونږ ملک سینما نشته زمونږ زمون ملک سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوی دی. بیا هم زه وایم چې که زه ونه کړم زه پسې ونه ګرځم زه زحمت ونه کاږم نو څوک پسې ځي څوک پسې کار کوي؟ نو همدې لپاره هیڅ شی هم نشته دی. بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم هر دروازې ته ځم هر دروازې سره کار کوم او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوي دروازې را باندې بندې شي یو دروازه خو به ماته وازه شي یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوی او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي دا ما لپاره ډېره غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینماوي نشته یا ډېرې کمې دي او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته جګړه د فلمونه نه جوړیږي سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت ته لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله که نه؟
هیله شته سار که تم پاسېږي په یو هیله باندې پاسېږي سبا به د ملک کې به ثبات ریشي او امن ریشي او دا ملک به د خیر ابې ته به امن کې اوسي. نو هیله ډېر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې. نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم ما غوندې سي زرهاو نور خلک دي چې لګیا او دي په یو شی باندې همدغه هیله باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک کې به امن ریشي. کله چې اوزه دي تم ډېر زیاتره په خارج خلکو ته ویلی دی مالی منگا پا جنگو پا راکیٹو پا انتحاری کی منگا دونا کار کو کز کلا زمنگا پا ملک امن ریشی زمنگا افغانستان خلق پا دیر زیاد رشتو کی و هر بخش پا دیر زیاد رشتو کی.
راتلون کی کارونا مدسا دی؟
راتون کی کارونا زما یو سریال دی چې په نوم دی مامورت سری دی د دې شوټینګونه روان دي. نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو انشاءالله. نو دا پروجیکټ می فلم راتون کی د پاره موږ پلان پایپ لاین کې دی.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړي دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو لیکوالو په خپلو لیکنو او نورو هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړي او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیونیا ته چې ګورې ترګمې ته ته جنگ فکر دې کرلای مگر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدلېږي په لمن به دې ازغي وي وژل شوي به ریدي وي ته چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅې کله کینې کله پاڅې مگر هیڅ د خیال کې نشته زندګي د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو تږې ستونې ډنډ اوبه کړی چلاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅې کله کینې کله پاڅې مگر هیڅ د خیال کې نشته زندګي د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو تږې ستونې ډنډ اوبه کړی ته چې څڼې دي ببرې درنه هیرې دي سندرې درنه ماتې ملغلرې مگر خوند در معلوم نه دی مازدیګر کفې کې ناستې د تور چایو د تاو تا گوری چه کڑی کڑی هوا سر گدیگی ستا حواس هم د سیتار لموسیقی چه خطسیگی یو ناول دی نیم الوستلی نیم تبیا نا کراری کڑی جنگیالیا لیوانیا تا چه زهان سر پا جنگی جنگیالیا لیوانایا تا چه زان سر پا جنگی لبنو دی ویر بهیگی ذهن خڑ گر تستنیگی مگر هیچ تا سولی خار که بلد نیه چه غنم پا که توکیگی گلان بام باندی غریگی جنکی مکتب تا درونی ور کلار که ندریگی دمور زرخ تلی نوی آبا ور که نلو بیگی دزلمی دلاسو کرخی بی چرگندی او لپیغ لسترگی هیچ نپردی کیگی مرغی لپو که دانه خوری رنات کتورش بخوری ده شاعر زر داده بی او ده عشق کتاب خرسیگی چوک لخ پلوغ برگ و سرگو او لرزاند و قدمونو نداریگی تا ده سوله دستی خار که بلد نیه تا د سول دا سخار که بلد نیه چه د شپی خلق ویدیگی توپکون سر تا نگدی کتابونه بالخت بانده پراتوی کتاب چه دا یاد اختونو کڑکی دکل گلونو دا شمال غیق تا پرانیسی تا چه درومی جنگ تا درومی تا چه درومی جنگ تا درومی مگر هیچی لیدهی نشی چه پا دخت با بدلیگی دا که کرو لذات کیگی خود دی زهر دا مار کیگی دا زر سیند با دی وچیگی روح لطیگو تراشل کیگی یاو دا سولی سولی خار با دا براسته دیوال پشان تی و نریگی او دا سولی سولی خار با دا براسته دیوال پشان تی و نریگی
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استورې که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پېژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکري او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي. هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده؟ دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اول برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای یې نویو اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده شورده وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا پخپل د نوې زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته یو لغ نه ورسه علم ته نه نوځي نو اسطورې په خپل د زمان لپاره وزړی لمنځي مگر د اسطورو شتون لمنځ نه ځي انسان تر څو چشته اسطورې به ورسره حضور ولري
هر ټولن خپل اساطیر لري که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو د دغې ټولنې اساطیر څه دي موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري دوه خبرې دي یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو دغه اساطیر زموږ هم دي دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي په هغو کې گانی اسطورې شته تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده زبزبان خاپیری انار خندان او سیب ژړان دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای خپل فرهنګي او ادبي ارزښت یې ساتلی وای دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې په متونو کې له منځه لاړې او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک چې مندلی دی په کان یې وشتلی خلک دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څیره کې بلاګانی بینی د هر وګړي په څیره کې بلاګانی بینی دلته هندارو ته لانه دی درې دلی خلق نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب پرون د ساند سره ووتل راغلی خلق چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلی خلق ترشنه اسمانه ګیلمنې چغې ماستوا ترشنه اسمانه ګیلمنې چغې ماستوا داسې یې ډېر د بل په تور دلتا وجلی خلق دلتا چراغ لی نو دراهم تمام تری کوا دلتا چراغ لی نو دراهم تمام تری کوا ددی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق ددی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق جهانی تما د مردی دلیونتوب کیسه ده جهانی تما د مردی دلیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درته دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے پیڑے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چھاپے رہے دے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے دسترگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے Oh,
د ادا گانو موسی پیتا مستان دے زنگ دل د ادا گانو موسی پیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دستر گو بنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے